السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د غوی یا ثور درویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د می له 14 سره برابره ده. دا خبرونه د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه هم په مستقیم ډول خبریږي. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان له توقیف تر خوشی کېدو وروسته لاهور ته ولاړ او زرګونه پلویانو یې هرکلی وکړ. هغه بیګا د اسلام آباد د استیناف محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی، بلکې اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلام آباد د استیناف محکمې پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې عمران خان به د فساد په ځانګړې قضیه کې چې دی پکې نیول شوی و تر دوو اونیو، او د فساد په لسګونه نورو قضیو کې چې تر راتلونکې چهارشنبې پورې فیصله شوې چې دی به نه نیول کېږي، نو په دې باندې ښاغلي شریف انتقاد کړی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي او تر 200 پورې پولیس ټپیان دي. د وژل شویو مظاهرچیانو دقیق شمېرې لا هم نه دي خبرې شوي. ترکمنستان افغانستان ته 115 تنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2014 کال کې د ترکمنستان لخوا جوړ شوی و استول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 کسان ووژل شول. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکي وګړی ووژل شو او د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې شپږ واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې اکثرا دا ډول حملې بلوچ بلتونپال یا د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي کوي. وروسته له دې چې ایران په وروستیو میاشتو کې د فارس خلیج په اوبو کې تجارتي بیړۍ ولجه کړې او تهدید یې کړې، متحدو ایالتونو ویلی دی چې په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. امریکایي چارواکو پرونو ویل چې په بحرین کې د دوی په یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې په هرمز تنګي کې د کشتیو او الوتکو ګزمې زیاتې شي. په سیمه کې د امریکایي کشتیو قومندان براد کوپر په یو بیان کې وویل په غیر قانوني او غیر مسؤولانه توګه د ایران له لوري د سوداګریزو کشتیو د ګرځولو او نیولو مخنیوي باید وشي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په بلرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره لوبیږي په پرونۍ لوبه کې 4 وکټې واخیستې چې له دې سره اوس په 12 لوبو کې 3 وکټې لري. په ده پسې د هند د ملي لوبډلې لوبغاړی یوزیندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 1 وکټې اخیستې دي. او په دریم مقام کې هم هندی لوبغاړی پیوش چاولا دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټې لري. د آی پی ایل په لوبو کې نن 2 لوبې په پام کې دي، سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر کنگز سره، او په بله لوبه کې دیلی کیپیټلز له پنجاب کنگز سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. خبرونه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنګ ناروغي یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا له یو شنونکي سره خبرې کوو.
د دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دی کافي که څه هم یو څه کار به سوی خو ما تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه څه مو نه دي کړي.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه دې د پخلی کې تر اوسه هم لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
هلمند ولایت چې دا کومې مرستې راځي چې څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني، نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دغه خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. قدرمنو اوریدونکو ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د چاپیریال مثبتو نمونو شمیر کم شوی دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس راکوي.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزند مثبت پیښو د کمیدو خبره کوي، خو په 2023 کال کې په دې هیواد کې تازه د مثبت یوې پیښې راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ګوزند وروستۍ مثبت پیښه د 2023 کال د اګست په 9 ثبت شوې وه، په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریال د پولیو وایرس 13 مثبت نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار کې وي او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبت نمونې 2 ته رسیدلې. دبليو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډېر او نامنظمه تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یو ستونزمنه چاره بللې ده. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او د سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2020 کال کې 4 او په 2021 کې 2 مثبت پیښې ثبت شوې وي. عامه روغتیا وزارت ویلي چې د اړوندو نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فرعي کمپاین د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د درویشو ولایتونو په 212 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه موږ چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له شنونکي فضل محمد پانیزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې جدي پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما د ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري. دا د هغو د ځانګړتیا او د هغو د اختلاطاتو د مثلا دغه ټولو سبا چې یو امام به چې خبر کړي دا امام دې بیا راولاړ شي، د دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ کرال هر کور ته که امکان لري ورسره ولاړ شي، یا داسې وکړي د کلي مشران چې دي د هغوی سره دې یو ملاقات وکړي، او د پولیو په اړه دې معلومات پردي ډاکټر هغو ته وړاندې کړي. د هغه وروسته دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکړي چې و دغه د پولیو ناروغي چې ده، چې دا څنګه ناروغي ده، او د دې اختلاطات چې دي، او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم، زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک، د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چې ورکوي وایي خدای نه خواسته د زموږ کلکوانې وایي دا شندۍ په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دوی یو بله کوم فکر لري، منفي فکر لري.
بلې ډاکټر صاحب، بلې ډاکټر صاحب، کوم اقدامات ته اړتیا ده چې د دې ناروغۍ هغه کچه صفر تر راښکته شي؟
ډېر اسانه ده، ډېر اسانه لارې دا ده. په ولایاتو کې، بیا په ولسوالیو کې، بیا په دناهیو په دا کلو کې دوی د علماو سره په تماس کې شي. دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغو ته، لکه اول وار چې ما تاسو ته وویل چې دوی کولی شي د هغوی سره په جریان کې شي، او د پولیو د په اړه باندې، او د همدارنګه د واکسین په اړه باندې ټولې خبرې ورته روښانه کړي. انشاءالله دا زه فکر کوم انشاءالله چې دا ناروغي به صفر ته راشي.
ښه، او فکر کوي تر سره شوی اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه، زما په اند خو دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی. که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه سیمونه دي کړي صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تېرو وختونو کې دا و چې ناامني وه. مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات د راډیو د لارې، د تلویزیون د لارې به راتمن سوي، خو هغه سیمې چې مثلا نام نوې په هغو کې خو متاسفانه هېڅ کار نه دي سوی. هغو ته خو حتی د واکسینه، نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده، نور عادي واکسینونه به چې د 15 کلنې پورې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کچ سوی دی، دا به چې لس چنده نه، سل چنده نور هم پکې ډېر شي.
د روغتیایي مسایلو څېړونکی ډاکټر فضل محمد پانیزای و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو پر هڅو او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره له نږدې دوه میاشتې تیرې شوي، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نشي کولی زده کړې وکړي، او ان هغه پوښتنې هم نشي ځوابولی چې د کورنۍ دندې په توګه دوی ته ورکړل شوي دي. یو شمېر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي، او وایي چې د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کړی چې د تعلیمي کال له پیل نه نږدې دوه میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو درسي کتابونه نه دي ترلاسه کړي. موږ له یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې. دوی وایي چې له کتابونو پرته نشي کولی په سمه توګه زده کړې وکړي، او د استادانو پوښتنې نشي حلولی. د کابل ښار د یوه ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي، او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتابونه نه دي راکړي، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویلی او کتابونه نه دي راکړي. اتانور کا چې درس وایي زه ډېر خفه کېږم.
د دغو زده کوونکو یو شمېر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي، او وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی. د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته د دوی د اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه داسې وویل:
اقتصاد خو بېخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خوریو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې ځي مکتب بوټونه نه لري، چپلا خو
د کابل ښار یو کټیوال چې مصور نومېږي او درې ماشومانې ښوونځي ته ځي، وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو وس نه لري. هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د هغه ځواب مو ترلاسه نه کړ. د درسي کتابونو د کمښت ستونزه له څو کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې په برخه کې شتون لري او د پخواني جمهوریت پر مهال هم زده کوونکي له ورته ستونزې سره مخ وه. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې هغه مهال یې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد له خراب شوی دی او هم د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کتاسي او د ښوونځي نورو اړوندو شیانو د اخیستلو توان هم نه لري. نوې کورنۍ وایي د دې ترڅنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو هڅو سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
د کابل په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نه شتوالی ستونزه. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د سنگپل په سیمه کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي د موټر د اوښتو علت د سړکونو تنګوالی او خرابوالی ګڼي. دا په تیرو نږدې دو میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوښتو درېیمه پیښه ده چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غوی په درویشتم ازادي راډیو ته وویل، تیر ماښام د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر له سرک خویدلې او پکې سورلیو ته مرګ ژوبله وختی ده.
چې سنگ پل نامه ساحه د په مغزه کې یو موټر چپه شوی دی، د هغې په وجه باندې یو تن ولسي وګړی په شهادت رسېدلی او څلور کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیښې رامنځته کېږي، د سرک د خرابوالي او همدارنګه د غرونو سرک د تنګوالي په وجه باندې، چې معمولي هم غفلت ډرایور کې او یا هم یو ساحه کې تیر خطا شي، هغې په اساس باندې دغه پیښه رامنځته کېږي.
د حق بیان په خبره چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت له خطره وتلی ښودلی دی. یو ځایي اوسیدونکي فضل حق احمدي راته وویل، د تیر ماښام پیښه کې شاوخوا اتو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
تېره شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگي پل په نوم دی چپه شوی دی. دو کسه بګه شهیدان لرو، شپږ ونو پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دو هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان.
خلک وایي سړکونه یې له پخوا کنډو کپره او تنګ و، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو له تګه ویستلي او نږدې وخت کې د موټر چپه کېدو دا درېیمه پیښه ده چې ولسونو ته پکې مالي او ځاني زیانونه اوړي. نصیرالله جلال:
دغه لاره چې دی د موسمي بارانونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. دا درېیم پیښه ده چې نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپه کېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کېږي. لارې جوړې نشي، شاید دا کچه نور هم جوړې شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول له سړکونو بې برخې دي او کومو ځایونو ته چې خلکو په خپلو مټو او یا هم د ملي پیوستون له لارې سړکونه ویستلي، هغه هم معیاري نه دي، ټول کنډو کپر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ګاونډي پاکستان روان جنجال ته. په پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه بندې شوې چې پرون پکې اوازې خپرې شوې چې ګنې یو شمیر پوځي افسرانو استعفاوې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان دا اوازې رد کړې او ویلي دي چې پوځیان متحد دي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو د اختلاف او د ویلي چې د پاکستان دښمنان د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلافونو د رامنځته کولو هڅې کوي. د ده په وینا چې دښمنان به بریالي نه شي. احمد شیبر را سره دی، دا شیبه په مستقیمه اړیکه او په دې اړه نور جزئیات راکوي. شیبر صاحب:
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوی دی. پرون پا معاقت داول دا پانی وروسه تر دی فعال شوی چه واشنگتن لپاکستان وغشتل چه دا پانی بیرت سمدسی پرانیزی همدار است ملگر و ملتو دا بشری اخونو یوش مرد نریوالو ایدارو لپاکستان وغشتل چه انترنت بیرت فعال کلی. دا امریکا دا سنا دا بحرانیو یاریکو دا کمیته مشر باب منندس پا تویتر کلی کلی دی چه پا پاکستان که روان حالات چاری دا گدوریو دا کمیدو تایید کبی او پا پاکستان که دا انترنت دا سمدستی فعالی دو غشته نکبی. دا ملگر ملتو دا بشری حقونو اداره او همدار از دا بشری نړیوال سازمان هم پر پاکستان جرخ کرده و چه سمدستی انترنت فعال کلی. تر دو غشتون و روسته تیرش پا پاکستان که انترنت فعال شو چه نصار بیرتا بند شو. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت د سیشن بی پورس وروسته تر دې چې عمران خان ونیول شو او تر هغه وروسته په پاکستان کې خونړۍ مظاهره وشوې د انټرنیټ فعالیت محدود کړ. خو په دغو مظاهرو کې د اسوسییټډ پریس اژانس په باور تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د ده شاوخوا 40 پلویان وژل شوي دي. د مظاهرو او د ګډوډیو په ترڅ کې د پوز یو شمېر تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن خبرداری ورکړ او وی ویل چې دا دته دې منلو نه ده او امر یې وکړ چې هغه ټول کسان چې په بلوا کې د ده په وینا لاس لري هغوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د پاکستان د انټرنیټ څانګې ویلي دی چې البته دا خبرې پرون کړې ده چې پاکستان انټرنیټ څانګې ته تر 10 میلیونه ډالره پورې د دغه بندیز له امله زیان اوښتی دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودری دا واضح رد کړی چې پوځ سره ویشل شوی دی او ده وویل چې چا استعفا هم نه ده کړې. د پوځ ویان دا خبره وکړه چې د دشمنانو دا واضح خبرې کړي دي چې پوځ سره پاشل شوی دی. دی وایي چې پوځ متحد دی او ټوله د لوی ترسیز جنرال منیر په مشۍ سره یو لاس دی.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر. قدرمن اوریدونکو د زماده همکار په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د وروستیو سیاسي اختلافونو په دوام او د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کې وروسته په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو په دوام د پاکستان حکومت او پوځ پر ټولنیزو شبکو بندیز لګولې. البته دا بندیز وروسته له هغه اعلان شوی دی چې پر ټولنیزو شبکو داسې اوازې خپرې شوې چې ګنې د پوځ یو شمېر افسرانو استعفا وکړې دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. پر لرګیو له اور سره نقاشي هغه هنر دی چې په بامیان ولایت کې بازار تود شوی. د بامیان اوسیدونکې انیتا محمدی پر لرګیو د نقاشۍ یا انځورګرۍ د کارخونې په پرانیستلو سره یو شمېر ښځو او نجونو ته هم د کار امکان برابر کړی. دغه هنر چې انیتا محمدی سوختنګاری بولی په افغانستان کې له پیژندل شویو هنرونو څخه نه دی، نو ځکه د دې کارخونې تولیداتو د پیرودونکو ډېر ښه پام ځان ته جلب کړی دی. په دې اړه د تصویري راپور ته پام وکړئ.
د رشت کلن انیتا محمدی پر لرګیو د نقاشۍ دغه کارخونه له نږدې اتو میاشتو راهیسې پرانیستی دی. هغه د بامیان د پوهنتون د زراعت پوهنځي زده کوونکې وه چې طالبانو یې پر مخ پوهنتون وتاړو. انیتا دغه کارخونه د 10,000 افغانۍ په لګښت جوړ کړی دی.
د دې شکل مو جوړ کړی دی او نقاشي یې پاتې ده. په دې کې نوم، شعر او هر څه چې پیرودونکي وغواړي هغه نقاشي کوو.
دوی په دغه کارخونه کې د لرګیو د سوځولو په وسیله په لرګیو نقاشي کوي. انیتا د سوختنګارۍ په نوم د دې مسلک شپږ میاشتنی کورس 15 کاله وړاندې په بامیان ولایت کې لوستی دی. هغه وایي اوسنۍ شرایطو کې دغه کار ورته غنیمت دی.
خب ما دیگه انگیزه برمان نمونده بود، نه درس داشتیم نه تحصیل. بله، انگیزه مو نه در روده. ښوونځي او مکتبونه ټول تړل شوي وو. یوازینی لاره آزاده کار وو. د همدې له امله مې دغه ځای جوړ کړ تر څو لږ تر لږه وتوانېږم نورو نجونو ته هم زمینه جوړه کړم.
هغې په دې کارخونه کې خپلو ټولګیوالو ته هم د کار زمینه جوړه کړې ده. ښځې چې د لاسي صنایعو کاروبار کوي وایي د نقاشۍ دې نوې بڼې سره یې کاروبار ښه شوی دی.
کارای سختنگاری میکنن
دوی د سوختنګارۍ کار کوي، تابلوګانې جوړوي، خلک یې خوښوي او موږ ته یې هم زمینه برابره شوه. قرارداد مو وکړ او کار مو بیرته پیل کړ.
دو زر و یوشتم کال کې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر کار او تحصیل بندیز لګېدلی دی. د همدې له امله ډېری ښځو چې پخوا محصلانه وې او یا یې هم په دفترونو کې کار کوه د لاسي صنایعو کاروبار ته مخه کړې. د ښځو او نجونو د کار او تحصیل په تړاو د نړیوالو سختو فشارونو سربیره طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپل دریځ نه دی بدل کړی.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی ښاروالۍ د موټرسایکلونو د هغو مستریانو دوکانونه مهرلا کړي دي چې د دوکانونو ترمخ پیادرونه یې بند کړي وو او هلته به یې موټرسایکلونه ترمیمول. د غزنی د ښاروالۍ چارواکي وایي چې په وار وار یې د مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې د دوکانونو مخه آزاده کړي، مګر وایي چې دوی دې خبرو ته غوږ نه ویښي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
عبدالکریم د غزنی ښار د کندهار په زړه اډه کې د موټرسایکلو مستری دی. دی وایي له څو ورځو څخه یې ښاروالۍ دوکان ورمهرلا کړی او اوس بند دوکان ته ناست دی. عبدالکریم وایي ښاروالۍ ورته ویلي چې دوکانونه بل ځای ته انتقال کړي، خو ځای یې نه دی ورته ټاکلی.
دلته شل پنځه دېرش او یا څلوېښت کاله کېږي چې دغه دوکانداران کار کوي. دلته مشتریان پیدا کړي دي. ټولو دلته د کندهار په زړه ډکی کاروبار برابر کړی دی. اوس دوی راغلی او راته وایي دوکانونه بل ځای ته یوسئ، له دې سره به خامخا ټول ځاني او مالی ضرر ویني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ښاروالۍ چارواکو د هغه یو شمېر موټرسایکلو د مستریانو دوکانونه مهرلا کړي چې د دوکانونو تر مخې پر پیاده روانو د خلکو موټرسایکلان جوړول. عبدالرحمن بدری د غزنی ښاروالۍ د درېمې ناحیې عمومي مدیر دی. نوموړی وایي په وار وار یې دغه مستریانو ته خبرداری ورکړی و چې دوی دې له پیاده روانو څخه دوکانداری ټولې کړي، خو نه یې منله. اخر اړ سو چې دغه کار ورسره وکړي. نوموړی وایي هڅه کوي چې د دغه مستریانو لپاره بل ځای وټاکي چې هغوی هلته پکې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
کارکون موږ لیږلی و، هغه ته مو وویل چې دا سړک او پیاده رو دوی باید خلاص کړي. دوه درې وارې موږ کارکون ولیږل، هغه وویل چې دا خلک په دغه باندې عمل نه کوي، دا کار نه کوي. چې موږ ورسو دوی وایي چې خاصه د سبا چې ورسو بیا دغه کار کړی. بیا موږ کلمتران وغوښتو، بیا هغه وویل چې موږ هم څو وارې ورته وویل، څو وارې مو ورته وویل، نو د موږ په وس کې نشته، نو تاسو خپل عملي اقدام وکړئ.
په غزنی ښار کې تقریبا ځای په ځای د سوداګرو او هټیوالو له لورې پیاده روانه بند سوي دي، خو د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې په ښار کې د ټول پیاده روانه خلاص کړل سي. د دې له جملې څخه وکیل احمد او بشیر د غزنی ښار دوه تنه اوسیدونکي دي.
اسلام سریانو کار خراب کړی دی، دا جانې خراب کړی دی، دا مبلین تویی سړک مزاحمت نیولی دی، سړک بندی مش خوښ اسلام سریان نه دی مشکل لري کې دا جای خراب دی.
دا خو ښه کار ده، ځکه دا مستریان چې راتله دلته د سړک په سر باندې موټرسایکل درولې، سړک یې ټول بند کړی و، خلکو ته مزاحمت کوله.
په غزنی کې د موټرسایکلانو د مارکیټ د بندېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د ښاروالۍ له لورې په غزنی ښار کې د ځینو نورو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو د مهرلا کېدو خبره کیږي. دوی وایي دا هغه دوکانونه او سوداګریز مرکزونه دي چې یا یې د کار جوازونه نه درلودل او یا هم تر وخت تیر سوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. قدر من اوریدونکو، په دې توګه د مازیګرنۍ یا ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ. د موږ ځینې مطالب پات شول چې ومنش کولای په دې خبرونه کې خبره کړو. له هغې جملې ستاسو غږیز پیغامونه چې ژمنه مو درسره کړې وه په دې خبرونه کې خبره نه شول، د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې اوریدای شئ. خوشحاله اوسئ.